نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن إن شاء الله من سورة البقرة آياتنا كو أو زمن آياتنا دي دا آية نمبر 67 نواخلا دا آية نمبر 74 پوري، یعنی د اووش پیتو آیت نواخله د سلور او یا آیت پوری. اول به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ او چکلا قال ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته، ان بشک الله تعالی یأمرکم حکم درکوی تاسو له ان چی تذبحو تاسو زبکړی بقرتن یو غوا. قالو هغوی وویل اتتخذنا، آیا تو په موږ پوری کوې؟ هزوان ټوقی یعنی مسخرې. قال هغه وویل اعوذ بالله، زه پناه غواړم د الله ان چی اکونا زشم من الجاهلین د جاهلانونا. قالو هغوی وویل ادعو دعا وکړه لنا زموږ دپاره، ربک د خپل ربنا یوبین چې هغه واضح کړي لنا زموږ دپاره، ما څنګه ده هیا هغه په بریکټ کې ولیکئ غوا. قال وویل په بریکټ کې ولیکئ موسی علیه السلام، انه بشک هغه یقول هغه فرمایي، انها بشک هغه بقره غوا، لا فارد نه بوډی ده یعنی نظر ده، ولا او نه بکر وړوکی یعنی کوچنی، عوانون زوانه ده، بینه په منځ کې ده، ذالک د دې، ففعلو نو اکړی، ما سوچی تؤمرون تاسو له حکم درکړی کېږي. پالو هغوی وویل ادعو دعا وکړه لنا زموږ دپاره، ربک د خپل رب نه چی یوبین هغه واضح کړي لنا زموږ د پاره چی، ما څنګه بوي لونها رنگ د هغې. قال وویل په بریکټ کې ولیکئ موسی علیه السلام، انه بشک هغه یقولو هغه فرمایي، په بریکټ کې ولیکئ الله تعالی، انها بشک هغه بقره واده صفراء د زیړ رنگ، ساقع خشوخ لونها رنگ دهغی، تسرو خوشالوی، ان ناظرین لدوالا. قالو هغوی اویل ادعو دعا اکڑا لنا زمونگ ده پارا، ربکا دخبل ربنچی یوبین هغوازی حکری لنا زمونگ ده پارا، ما سنگ ده هیا هغا پبریکت کیولی که غوا، ان بیشکا البقرا غوا تشابه مشتبه شویده علینا پا مونگ باندی، و این نا او بیشک مونگ این کچری شا الله اغاری الله لمهتدون البتلار مندوالیو. قال ویل پا بریکر کی اولیکی موسی علیہ السلام، انه بیشک هغا یقولو هغا فرمایی، پا بریکر کی اولیکی اللہ تعالی، انها بیشک هغا بقرتون داس غادا لا نا ظلولون عروی تسیرو یو کوی الارض زمکا، ولا اونا تسقی هغه اوبور کوی الحرث پټیلا، مسلمتن چې صحیح سلامت وی، لا شیتا نوی سوداغ فیها په هغه. قالو هغوی ویل الان اس جئتا راوړلوتا بالحق حق، فذبحوها بیا هغوی زبکړه هغه، وما او نو کادو هغوی نزدې یفعلون چې هغوی کړی وي. و اذ او چې کله قتلتم قتل کړو تاسو نفسا یو نفس یعنی یو سړی، فدارتم بیا په یو بل واچوو تاسو، فیها په هغې کې، والله او الله تعالی مخرج خکار کول والو ما سوچی کنتم وی تاسو تک تمون تاسو پتول فقلنا پس او علمون ادربوه او هیدا پا بریکت کیولی کئی مقتول بی بعدیها سرد دی رزینی حسی کذالک دغشان یحیی جوندی کبی الله اللہ تعالی الموتا مڑی ویوریکم او هغا خی تاسو تا آیاته خپلی نخی لعلکم زکا چی تاسو تاقلون تاسو دا عقلنا کار واخلی ثم بیا قصد سخت شو قلوبکم زرنستاسو من بعدی پس ذالک داغینا فهیا نهاغا کالحجارتی دا کانی پشاندی او یا اشدو زیاد سخت قسوه پسختی کی و این او بیشکا من الحجارتی زینی کانی لما البته غدی یتفجرو را بهیگی منهو داغینا الانهار نهرونا و این او بیشکا منها زینی داغینا لما البته غدی چی یشققو اچوی فیخرجو پس روزی منهو داغینا الماء ابو و این او بیشکا منها زینی داغینا لما البته غدی چی یهبیتو رارغڑی یعنی راغرزیگی من خشیتی دویرینا اللہ دا اللہ تعالی وما او نده اللہ اللہ تعالی بغافل غافل عما ده غین چی تعملون تاسو عمل کوئی الحمدللہ ده دی زی پوری زمونگ ننانی ترجمه ده او اس با مونگ ده دی آیتونو تفسیر کوو په بنی اسرائیل کې یو سړی و او هغه ډیر مالدار و په ځینو ځایونو کې راځي چې داغو یوه لور وه او په بعضې کې راځي چې داغو اولاد نه و داغو زوی نه و چې د هغو د مال وارث جوړ شوی وی صرف یو وراري و او ټول وراثت به دې ورارو ته میلاوېدو لیکن دا سړی ډیر کنجوس و پیسه به یې په هیچ چا باندې نه خرج کوله او چې کله پر رشتہ دارانو باندې څوک پیسې نه خرچ کوي نو بیا د هغوی په زړونو کې حسد هم پیدا کیږي او دشمنی هم پیدا کیږي وراري سوچ وکړو چې تر مې مالدار دی او دا هر څه ماته میلاوېدی شي که چېرې دی مړ شي نو هغو پلان جوړ کړو چې دی به زه قتل کړم نو دا مال به راته زر میلاو شي نو هغو خپل ترو قتل کړو چې دی قتل کړو نو د بل چا په دروازه باندې ارتاو کړو او تاسو ته پته ده چې بنی اسرائیلو دولس قبیلې وې مونږ چې د دولسو چینو خبره مخکې ویلې وه نو دو خپل ترو قتل کړو او د چا په دروازه باندې ارتاو کړو او شورې جوړ کړو چې زما ترونه میلاویږي چې خلکو هغه تلاش کړو نو هغه د چا په دروازه باندې پروت و په هغو باندې الزام ولګېدو اوس یوه غټه مسله جوړه شوه ځکه چې هغو وی چې مونږ خدای نه دی قتل کړی دوی چې نه قتل کړی دی دی او اوس به ماله د دو دیت هم راکوې نو دی یو د ترو مال ته غل و او بل یې دا سوچ وکړو چې د دونه به هم مال وصول کړم لیکن په وراثت کې دي چې کله څوک یو بنده قتل کړي لکه دلته چې ورارو ترو قتل کړو نو اوس دی د خپل ترو چرته هم وارث نشي جوړېدی قاتل د خپل مقتول وارث نشي جوړېدی نو دو ته خو سو میلاوېدی هم نشو لیکن د دو خدا خیال و چې ډېر سو به راته میلاو شي اوس دوی یو غټ فساد شروع کړو ځکه چې په قبایلي علاقو کې مرګ کول ډیر آسان وي او په داسې علاقو کې خو په وړو وړو سیزونو باندې قتلونه او مرګونه کیږي نو دا یو ډیر غټ جنگ دوی شروع کړو هغوی وی چې مونږ نه دی کړی او دوی چې تا کړی دی او دا د هغه ورځو مسلمانه معاشره وه هغه وخت لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه و راغلی نو یهودی مذهب اسلام و د موسی علیه السلام چې کوم مذهب و نغه اسلام و نو په یو مسلمان باندې حرام دی د بل مسلمان جان مال او عزت چې په یو مسلمان معاشره کې یو مسلمان د بل مسلمان قتل شروع کړي نو پوه شئ چې د هغه معاشره زوال شروع شو ځکه چې بیا د چا دشمن ضرورت نه وي بیا هغوی په خپلو کې جنگونه کوي او ختم شي نو دا یو اهم پوینټ ده او په دې وجه په قتل باندې قصاص ایښودی شوی دی چې قتل عام نشي چې خلک یو بل مړ کول شروع کړي او ګرځي د دې نه مخکې چې جنگ شروع شوی وي نو هغوی وی چې په مونږ کې خو پیغمبر موجود دی زه چې هغو له لاړ شو نو هغه به راله د دې خبرې حل راوباسي اوس بني اسرائیل موسی علیه السلام له لاړل نو دلته هغه خبره شروع شوه چې کله هغه راغلل او ټوله قصه بیان کړه، نو موسی علیه السلام د الله تعالی نه دعا وکړه، نو الله تعالی هغه له حکم ورکړو چې هغه ذبح کړی او د هغې یوه ټوکړه واخلی او د هغه قتل شوي کس په جسم یې راکاږئ، د دې سره به هغه ژوندی شي، نو هغه به دا خبره وکړي چې زه چا قتل کړی یم. او هلته هیڅ دلیل نه و چې قتل چا کړی دی، خو الله تعالی غوښتلی نو هغو هغه قاتل ښکاره کولی شو. نو الله تعالی وفرمایل چې یوه غوا ذبح کړئ او د هغې یوه ټوکړه په دې مړي باندې راکاږئ. دا قصه درته په دې کوم چې بیا تاسو په آیتونو باندې پوهیږئ. نو داسې ولې وویلی شو؟ تاسو ته څه یاد دي د یو سخي یعنی د غوا د بچي په باره کې، د عجل په باره کې؟ بني اسرائیل د سرو زرو سخي جوړ کړی وو او د هغو پوجه یې کړې وه، او تاسو ته څه پته لګي چې هغوی یو سخي ولې جوړ کړی وو؟ د یو انسان بوتي ولې نه جوړوو؟ ځکه چې دوی کله په مصر کې اوسېدل نو هلته به خلکو د غوا پوجه کوله. لکه څنګه چې مونږ خلک د هندوانو سره اوسېدلی یو، نو د هغوی د کلچر نه مو مختلف سیزونه اخیستي دي. نو هم دغه شان دی غوا له چې کوم تقدیس ورکوو نو دای د هغې نه زده کړي وو، غوا له به ډېر عزت ورکوو. نو د دوی په دماغو کې د هغې دومره اثر شوی وو چې دوی کله ځان له بوت جوړوو نو د سخي مطلب د غوا د بچي شکل یې جوړ کړو. نو سبحان الله، الله تعالی دی له حکم ورکړو چې تاسو غوا ذبح کړئ، ځکه چې ستاسو په زړونو کې چې د غوا کوم محبت دی، کوم تقدیس دی، کوم عزت دی چې دا ترینه رالري شي. او هغوی نه غوښتل چې هغوی دې غوا ذبح کړي، ځکه چې غوا خو د هغوی دپاره یو ډېر مقدس شی و. اوس دوی دومره هیلې او بهانې شروع کړې، اکسکیوز یې کول او دومره تپوسونه شروع کړو، ځکه چې دوی نه غوښتل چې مونږ غوا ذبح کړو. الله تعالی غوښتل چې د دوی د زړونو نه د غوا محبت لري شي. دوی ټیسټ کول چې په تاسو کې څوک دي چې هغوی واقعي یو الله منلو والا دی، او څوک دی چې د هغو په زړو کې تر اوسه پورې د غوا اوچت مقام دی. د هغوی ټیسټ وکنه چې څوک یې نشي ذبح کولی، نو ظاهره ده د هغوی په زړونو کې بیا د غوا محبت دی. نو دا یو غټ مشکل کار و. اس آیتنا گورو او بیابا نوری خبری کوو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. چی کل موسیٰ علیہ السلام او اخفل قوم تا چی اللہ تعالی تاسو له حکم در کوي چی تاسو یو غاز ذبح کړئ، او دلته د اوخ یا بیزی خبره نه دراغلی، خو د غوا خبره راغلی ده چې ستاسو پته ولګي. او د دې خبرې دوی ته د ویلو څه وجه وه؟ چې د دې په ذریعه الله تعالی د قاتل پته ولګوي. قالو، هغوی وویې، اتتخذنا هزوا، ولې ته زموږ سره مزاق کوې ای موسی؟ دا څه خبره ده؟ مونږ د قاتل پته لګول غواړو چې قاتل څوک دی، او تو راته وې چې غوا ذبح کړه، نو دا لا څنګه خبره ده؟ تو زموږ سره مزاق کوې، ټوقی کوې زموږ سره؟ او دویمه د دې دا هم معنی راځي چې د یو دومره مقدس ځناور د ذبح کولو خو مونږ د سره سوچ هم نشو کولی، دا ته څه خبرې کوې مونږ ته چې غوا ذبح کړه؟ تو په مونږ پورې ټوقی او مسخرې کوې، ټیک ده؟ نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل، اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، زه د الله تعالی نه پناه غواړم چې زه د جاهلانو په شان خبرې وکړم. دلته موسی علیه السلام سوته د جاهلانو خبره ووې، دا مزاق او ټوقی کول. ګورئ، دا ټوقی او مسخرې کول د نبی د شان خلاف خبرې دي. ها، معمولی شان مزاح خو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم کوو. یو بوډۍ ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راغلی وه. هغې وی چې ما ته دعا وکړه چې زه جنت ته لاړه شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بوډۍ ګانې خو به جنت ته نه ځي. نو هغه په جړا شوه. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تا به الله تعالی ځوانه کړي نو بیا به جنت ته ځې. نو مزاح بنده کولی شي، او یو وی مزاق کوم چې مونږ نن سبا کوو، په کومو کې چې د بل د سپکولو کوشش کیږي، ټوقی، مزاق، پیشاړي، په کومو کې چې بد اخلاقي وي، نو دا نمونه مزاق نبی نه کوي. مون خلق خو په سټیج باندې یا په نورو ځایونو کې څنګه د بد اخلاقۍ مذاق او ټوقي پیشاړي کوو. دغه شان په مجلسونو کې چې کله هم مونږ ته یو بنده په ډکر شي، نو بیا به هغه زمونږ نه څنګه خلاصیږي؟ بیا په هغه غریب باندې ریکارډ لګېدلی وي او دا قسم مذاق کول د جاهلانو وي. د یو متقی کس داسې خبرې په خوله نشي راتلی. تاسو ګورئ کنه چې د پیغمبر د شان لایق خبرې نه دي. د دې خبرې دا مطلب دی چې دا نمونه خبرې د الله تعالی بالکل نه دي خوښې، او د داسې خبرو نه مونږ له خپل ځان ساتل دي. نو موسی علیه السلام فرمایل اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. نو دا دعا تاسو یاد کړئ چې کله هم ستاسو زړه غواړي چې ما داسې څه خبره وکړي، ځکه چې جاهل هغه کس ته هم وایي چې څوک خپل جذبات نشي کنټرول کولی، قابو کولی، چې هغه غصه نشي کنټرول کولی، په غصه کې د حد نه وځي، دومره غصه شي چې بیا یې خوله له سر راځي. نو هغه وایي داسې ګډې وړې خبرې شروع کړي او بیا پې وروسته خفه وي، یعنی خپل جذبات هغه بالکل نشي قابو کولی، نو هغه ته هم جاهل وایي. او چې کله تاسو ته محسوس شي چې زه خپل جذبات نشم قابو کولی، غصه نشم کنټرول کولی، نو بیا تاسو فورا دا دعا وکړئ چې اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. او د موسی علیه السلام غصه سخته وه، او اوس هغه ته خلک وایي چې اے موسی، ته په مونږ پورې ټوقی کوې، نو دا څومره د غصې خبره ده؟ نو هغه فرمایي چې دا د الله تعالی حکم دی، ان الله یامرکم، دا زه نه وایم بلکې دا د الله تعالی حکم دی. او هغوی سوې چې ته مزاق کوې زموږ سره؟ دا یو داسې خبره هغوی وکړه چې په دې بنده له ډېره غصه ورځي، دا هغو صبر تمامیږي. نو هغه ورته وی چې اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، د دې نه پته لګي چې مونږ د الله تعالی نه پناه غوښتی شو. هغه دا اونه وی چې زه جاهل خو نه یم، تاسو به جاهلان یې نه، بلکې دعای وکړه. تاسو ګورئ دلته چې د پیغمبر سو طریقه ده، سبحان الله، الله تعالی دې مونږ ته هم داسې طریقې وخایي او داسې اخلاق دې را لرا کړي. امین ثم امین. چې کله مونږ ته څوک په غوسه کې راتلو ولا خبره وکړي او مونږ له په داسې طریقه سره جواب ورکړو او په غوسه کې لری لاړ نشو، ګورئ دا څنګه خبره وه، او خبره د کوم ځای نه واخله، د کوم ځای پورې تلی شوه. نو فورا هغه د الله تعالی نه پناه وغوښته، او شیطان په داسې موقع راځي او بیا هغه خبره چې وي نو هغه لویه شي او بنده په غصه کې ډېر لری لاړ شي. نو ځکه دا دعا مونږ ته یادول دي. اوس ورته هغوی سوایي چې قال ادعو لنا ربک، هغوی وویي چې ته د خپل رب نه زموږ دپاره دعا وکړه. اوله یې موسی علیه السلام ته ویلي وو چې زموږ دپاره د اوبو دعا وکړه د خپل رب نه، او دا یې هم ویل چې زموږ نه دا قسم خوراک نشي خوړلی کېدی، او وایي چې مونږ له د ځمکې نه فلاني فلاني سیزونه راکړي. هغوی ویلي وو چې وإذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أو أسوائي هغي يبين لنا ما هي، چاغ منتبيان كرا چه كما غا سنگا غا غاگاني خدوم رديري دي. نو دخبل ربنا دعا وكرا دلتا تاسو گوري چې دا هغوی سوره ویوه، هغوی داسې نه کوي، هغوی د الله تعالی نه په خپله نه غواړي، بلکې هغوی سو کوي، وایي چې اے موسی ته مونږ له غواړه. قال موسی علیه السلام فرمایل انه یقول، بېشکه هغه، مطلب الله تعالی فرمایي موسی علیه السلام چېرته داسې نه وایي چې زه تاسو ته ویم چې داسې وکړئ. یو پیغمبر صرف د الله تعالی پیغام خلکو ته رسوي، د دې نه دومره ډېرې د حکمت خبرې راوځي. او بله دا خبره هم په روایاتو کې راځي چې موسی علیه السلام به کله هم د الله تعالی نه څه غوښتل، نو هغه به کوهی تور ته تلو، او چې د الله تعالی سره به یې خبره وکړه واپس به راتلو، نو یوه پوره ورځ به په دې کې لګېده، او دی به هر وقت سنسو بهانه کوله ټال مټول به کوو چې زمون خودو ته خبره وکړه اوس دی پوه شه او د دوکار
قال انه یقول انها بقره لا فارد ولا بکر
خطا سوخته چې څنګه غوا کتل پکار دی نو داسې غوا وګورئ چې نه زړوي مطلب بوډۍ وي او نه ځوانه عوان بین ذلك چې درمیانه عمر واله وي
فافعلوا ما تؤمرون
اوس په دې کې ډېر حکمت دی تاسو وکړئ چې تاسو ته د څه حکم درکړی کېږي یعنی فعل سوی چې بنده بغیر د سوچ نه څه کار وکړي او عمل چې وي نو هغه کار وي چې ښه د سوچ او پوهې سره وشي په فعل او عمل کې هم دغه فرق دی عمل چې وي نو هغه بنده د شعور سره او عقل سره کوي او فعل چې وي نو هغه بنده هڅې کوي نو هغوی ته ویلې کېږي چې بس وی کړئ د سوچ خبره پکې نه وي چې بس وی کړئ چې څنګه حکم درله الله تعالی درکړی دی یعنی ډېر سوالونه مه کوئ ځکه چې موسی علیه السلام ته پته وه چې دوی څومره ډېر سوالونه کوي نو معامله به ځان ته نوره هم ګرانه کړي لیکن هغوی چېرته هم خبره نه پرېښوده
قال ادع لنا ربك يبين لنا
هغوی وی چې دا خو راته معلومه شوه خو د رنګ خو یې موږ ته هېڅ پته ونه لګېده هغه دې موږ ته بیان کړي چې د دې غوا به رنګ څنګه وي نو ګورئ یو سوال وي چې هغه خلک د علم حاصلولو دپاره کوي او یو سوال وي چې هغه د خپلو بهانو دپاره وي هغه داسې وي لکه چې کله تاسو خپل بچي ته وایئ چې بچی لږې اوبو راله راکړه او بچی وایي چې ښه دا اوبه درله څنګه درکړم چې دا اوبه یخې وي او که ګرمې تاسو وایئ چې زه یخې راوړه او بیا هغه وایي چې په څنګه ګلاس کې راوړم د شیشې په ګلاس کې او که د سټیلو په ګلاس کې او که د پلاستیک په ګلاس کې راوړم تاسو وایئ چې زه په پلاستیک کې راوړه او هغه وایي چې په لوی کې راوړم او که په وړوکي کې تاسو وایئ چې په لوی ګلاس کې راوړه اوس هغه تپوس کوي چې دا ګلاس ساده وي او که ګلونه پرې جوړ شوي وي نو تاسو به ورته څه وایئ ستاسو به څه جواب وي دا څه تپوسونه کوي اوبه مه راکوه زه به یې ځان له په خپله راواخلم پته ولګي که نه چې دا هسې بهانې کوي د نه کولو نو دې خبرې مطلب دا دی چې کله څوک یو کار نه کول غواړي که نه نو هغوی بیا داسې تپوسونه شروع کړي او د الله تعالی چې د کومو خبرو نه نفرت دی نو په هغې کې یو شی دی کثرتي سوال یعنی ډېر زیات سوالونه کول ډېر زیات سوالونه کول ډېر سوالونه واله بنده تاسو ته پته ده چې څه کوي هغه وایي چې زه په څه طریقه د کار کولو نه بچ شم او دلته د دې بچي د مثال نه تاسو په خپله پوه شئ تاسو د دې نه سوچ کولی شئ چې بچی ما له اوبو راکوي او که دا خبره چې دی ناراض دی او هسې بهانې کوي نو دا و د هغوی حال بیا ورته وي چې زه موسی وله لاړ شه او د دې د کلر پته ولګوه او بیا موسی علیه السلام دوباره لاړو او ګورئ دوی خپل پیغمبر څنګه تنګوي
قال انه یقول
بېشکه هغه فرمایي مطلب الله تعالی
انها بېشکه هغه
او دلته د ها ضمیر غوا طرف ته ځي
بقره
چې هغه یو داسې غواوي چې صفرا چې هغه زیړ رنګ واله وي او داسې زیړ چې
فاقع لونها تسر الناظرین
داسې زیړ چې
فاقع لونها تسر الناظرین
داسې زیړ چې هغه په نظر ډېر ښه لګي یعنې چې هغه داسې ښکلی زیړ رنګ واله وي چې هغې ته کله بنده وګوري نو د هغه زړه خوشحاله شي چې ښه ښکلی شوخ رنګ وي نو اوس داسې غوا کتل د هغې لپاره ډېره ګرانه شوه اوله خو ورته صرف د هسې غوا خبره شوې وه او اوس ډېره ګرانه شوه ځکه چې داسې غوا کتل ډېر ګران کار وو خدا راته ووایې چې د هغه عجل څنګه رنګ و تاسو ته پته نه د هغې د رنګ چې هغه کوم رنګ واله و هغه د سرو زرو و که نه هغه سخي هغه دوی چې ورته پوجه کړې وه نو د سرو زرو څنګه رنګ وي ګولډن رنګ وي که نه زیړ وي که نه سبحان الله الله تعالی هغوی له دا غرنګ حکم ورکړو چې تاسو دومره ډېر سوالونه کوئ بالکل هغه د کومې چې ستاسو په ذهن کې دومره اوچت مقام دی تاسو ته مقدس ښکاري نو هم هغه ذبح کړئ نو اوس دی خپل ټیسټ ځان ته نور هم مشکل کړو. الله تعالی د دې امتحان واخستو. اوس هغوی وایي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، د خپل رب نه دعا وکړه چې هغه به څنګه وي. مطلب اوس هم ان البقره تشابه علينا، هغه غوا خو زموږ لپاره دومره مشتبه ده، موږ دومره کنفیوز یو. زړه او ځوانه خو زه ټیک ده چې نه ډېره بوډۍ وي او نه ډېره ځوانه، او درمیانه عمر والا خبره خو زه صحیح ده چې تک زیړ رنګ والا او دومره چمکداره موږ خو پوهیږو نه. موږ ته دې دا غوا نوره په تفصیل سره بیان شي. نو اوس د هغوی کنفیوژن ولې و؟ ځکه چې د هغوی نیت د منلو نه و. هغوی غوښته چې یو داسې جواب راله راکړي چې بس موږ ته غوا نه وي ذبح کول، او دې ته وایي د ویښتو نه سرمن لرې کول، یعنی سپلیټنګ هیر. دومره سوالونه یې کول چې کله خلک داسې کوي نو بیا هغه بل بنده وایي چې زه پرېږدوا. الله تعالی دې معاف کړي او هدایت ورکړي داسې خلکو له چې یو سوال وکړي، تاسو ورته ووایئ چې داسې وکړه، بیا هغوی وایي چې داسې هم نشم کولی، بیا بل سوال وکړي چې هغې جواب ورته میلاو شي، نو بیا هغه وایي چې نه داسې هم نشي کېدی ځکه چې په هغې کې فلانۍ مسله ده. بیا ورته تاسو درېمه لاره وښیئ، هغوی بیا هم وایي چې نه نه. اوس د چا نه چې هغه تپوس کوي نو هغه بیا څه وکړي؟ هغوی بیا داسې داسې خبرې وکړي چې هغه بل کس بیا په دې خبره مجبوره شي چې زه تو نشي کولی نو مه کوه، او بیا هغوی ګرځي او خلکو ته وایي چې هغه وایي چې بې شکه زه تو یې مه کوه، ځکه چې موږ په بل باندې الزام لګول غواړو او په خپله یې کول نه غواړو. چې هغه راته ووایي چې زه مه کوه، نو په دې طریقه باندې خپل ځان مطمئن کړو او خوشحاله شو. یو طرف ته مو خپل ضمیر ملامته کوي چې دا کار ولې کوي، نو د هغې د پاره د یو او بل نه تپوسونه شروع کړو او بیا ځان مطمئن کړو. نو دغه شان بیا بنده د عمل کولو نه وروسته پاتې شي. اوس هغوی وایي وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، چې انشاءالله کو الله تعالی غواړي نو موږ ته به هدایت میلاو شي، او دا هغه هدایت نه دی، هغه موږ چې په هدل للمتقین کې ویلی وو، یعنی بیا به موږ ته د غوا د میلاوېدو لاره میلاو شي، یعنی موږ ته به پته ولګي چې هغه څنګه غوا ده. نو اوس ته موږ ته لږ نور د دې په باره کې ووایه، او هر ځل دا خبره کوي چې اے موسی تو غواړه تو غواړه، نو موږ ته په دې کې د عمل څه خبره ښکاري؟ چې موږ له پخپله دعا کول دي، ځکه چې د الله تعالی در هر چا ته کلاو دی. الحمدلله څوک دې داسې نه وایي چې موږ خو ډېر ګناهګار یو، ته زما لپاره دعا وغواړه. ولې شیطان خو د ځان لپاره پخپله غوښتې وه چې یا الله ما له مهلت راکړه، هغه خو الله تعالی رټلی و، او بیا هم هغه په خپله دعا وغوښته، او تاسو وایئ چې زه ګناهګار یم نو زه نشم غوښتی. ولی دا تاسو ته چا ویلي دي چې د ګناه کولو نه پس څوک الله تعالی طرف ته نشي راتلی؟ دا شیطان انسان د الله تعالی نه د لرې کولو دپاره د هغو په ذهن کې اچوي. د هغو دروازې هر چا ته کلاو دي، کو هغه نیک وي کو بد وي، کو هر څوک چې وي راشي د هغو دروازې له، او د هغو نه وغواړي، ځکه چې د الله نه غوښتل چې دي نو دا د الله تعالی سره یو تعلق دی، د الله تعالی سره تعلق جوړ کړئ. ځکه دعا غوښتلو ته عبادت ویلی شو، دا هم عبادت دی. نو هغوی موسی علیه السلام ته وی چې تو موږ له دعا وغواړه، لکه موږ چې خلکو ته وایو چې تو زموږ لپاره دعا کوه بس. ټیک ده تاسو بل ته د دعا لپاره ویلی شئ، لیکن د دې دا مطلب هرګز نه دی چې بل به تاسو له دعاګانې غواړي او تاسو اړو غواړی ما. وخت چا سره دی، او موږ نورو خلکو له دا هم یو ټیک ورکړو چې بس تو ماله دعا کوه. زما سره کوم وخت د دعاګان د غوښتو، ځکه چې د دعا لپاره هم تعلق پکار دی، وخت پکار دی. نو دا وو د بني اسرائیلو حال، او ګورئ هغوی دلته انشاءالله وي. نو ځکه ورله الله تعالی غوا ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم بني اسرائیلو انشاءالله نه وی ویلی، نو د قیامت د ورځې پورې به هغوی ته دا غوا نه وه میلاو شوي. موږ ته ویلی شوي دي چې انشاءالله وایې، داسې چرته مه وایې چې زه به دا کار سبا له کومه، نو داسې چرته هم مه وایې چې زه خو به دا کار ضرور کومه، نه داسې ویل نه دي پکار. بعضې خلک وایي چې که هر څه وشي که نه خو زه به دا کار کومه. الله دې معاف کړي چې چې کو هر څه وشي نو پته نشته چې ستا سره به څه کېږي.